ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در از یاد تمنون کم سرور صاحب قدر من اوریدون کتاست سلام رنده کم. دیده یو ساعت خبرون اوریدو تا خراغلست. د یو سات خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان د ارزونې لومړنۍ غونډه پرون په اسلام آباد کې جوړه شوه. قدر من اوریدونکو، لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. او د هم د خبرونو سر لیکونه. دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه د پخوا پرتله کمزوري شوي دي. افغان چارواکي د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د پاکستاني وګړو په ګډون د دیرشو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي، او په پام کې ده چې د جاپان صدراعظم ایران ته خپل درې ورځنی سفر سبا پیل کړي. بشپړ خبرونه. دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه د پخوا پرتله په کمزوري حالت کې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان زبیر عارف تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم داعش ډله د ننګرهار او کونړ په ځینو سیمو کې فعاله ده، خو د هیواد په نورو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ځپل شوې.
د دوی په افغانستان کې ځای او مکان نشته، دوی سره د خلکو حمایه نشته. نو دوی په جوزجان کې ماوه شو، دوی په کندهار کې ماوه شو، په زابل کې ماوه شو. نو اوس دوی په یو کمزوري حالت کې قرار لري، او موږ کوشش دا کوو چې دا ختم شي او ماوه شي.
له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا یو پوځي استخباراتي چارواکي ویلي وو چې داعش ډله له افغانستان څخه لویدیز او په تیره بیا امریکا ګواښي. د چارواکي د خپل هویت د نه ښودلو په شرط اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي وو چې داعش په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته د افغانستان د شمال لویدیز په غرنیو سیمو کې د پراخېدو په حال کې ده او نوي کسان ګماري. افغان چارواکي د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د دریو پاکستانی وګړو په ګډون د دیرشو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي په یو غږیز پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی ویلي دي، دا کسان د دوشنبې په شپه د شیرزاد ولسوالۍ په کودي خیلو سیمه کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل شول.
د دې عملیاتو پر مهال د بدري په نوم د وسلوالو طالبانو د سرې قطعې دېرش کسیز ګروپ وژل شوی، چې په دې کې درې پاکستاني اتباع چې قومندانان یې وو دا هم وژل شوي وو. همدارنګه د دې تر څنګ دوه مرکزونه چې په هغې کې موټرې، وسلې، مهمات چاودونکي توکي وو، هغه هم له منځه وړل شوي دي.
ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي په دې عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطعې 14 غړي هم ټپیان شوي دي. دفاع وزارت هم پر ټویټر په یو بیان کې د دې عملیاتو خبر ورکړی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جکپړو امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فراته د سفر پر مهال ژمنه کړې چې د دې ولایت امنیتي کمربند به پراخوي. په دې پلاوي کې سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد، د غوث ملاتړ د ځواکونو عمومي قمندان سکات میلر او یو شمیر نور چارواکي شامل دي. د فراد والي ویان فاروق بارکزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د پلاوي چې د فراد امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره پرون هغه ولایت ته تللی و پریکړه وکړه چې د ښار د امنیتي کمربند پوستې به پراخوي. ویان زیاته کړه چې جنرال میلر هم په فرا کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو د پایل ډاډ ورکړ. اوسمهال د فرا د امنیتي کمربندونه د امنیتي کمربندونو پوستې د 3 کیلومترو په شعا کې پرتې دي، او طالبان پر دې پوستو او د ښار پر بېلابېلو برخو وخت ناوخت حملې کوي. لازدهی رادیو خبرون آوری، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي په سیمه کې د تشدد د کمولو یوازینۍ لاره د اقتصادي جګړې بندول دي. محمد جواد ظریف دا څرګندونې پرون له خپل جرمن سیال هایکو ماس سره له لیدنې وروسته وکړې.
تنش جدید در منطقه ما نتیجه
د سیمې نوی کړکیچ د ایران پر ضد د امریکا د اقتصادي جګړې نتیجه ده چې په خپله ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړي. په سیمه کې د کړکیچ د کمولو یوازینۍ لاره د اقتصادي جګړې بندول دي. ښاغلی ظریف زیاته کړه چې جرمني او اروپایي ټولنه کولای شي د دې شخړو په راکمولو کې مهم رول ولوبوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس چې د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو او په سیمه کې د وروستیو شخړو په اړه د بحث لپاره ایران ته تللی ویلي چې په سیمه کې شخړې د اندېښنې وړ دي او د ده په وینا یوه کوچنۍ پیښه لوی ناورین رامنځته کولی شي. د یو بل خبر له مخې په پام کې ده چې د جاپان صدراعظم شینزو ایبه په روانه اونۍ کې تهران ته د سفر پر مهال د ایران له ولسمشر حسن روحاني او لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره وګوري. دا به په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې ایران ته د جاپان د یو صدراعظم لومړی ځل سفر وي. د جاپان د کابینې لوی منشي یوشی هیدی سوگا نن د جون په یولسمه خبریالانو ته ویل چې ایبی به ایران ته خپل درې ورځنی سفر سبا پیل کړي او دا په داسې حال کې ده چې توکیو هیله لري د واشنگټن او تهران د کړکیچ په حل کې منځګړتوب وکړي. جاپان په آسیا کې د امریکا له مهمو متحدانو څخه دی خو په عین حال کې له ایران سره ښه اړیکې پالي او د افریقایي هیواد مالی پر یوه کلي د وسلوالو په حمله کې د لږ تر لږه 95 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. د دې سیمې ډیری اوسیدونکي دوګون توکمی دي. سیمه ییز چارواکي وایي پرون د جون په 10مه وسلوالو کسانو پر کوندو نومي کلي برید وکړ. د مالي امنیتي سرچینې وایي دا کلی تقریبا ټول له منځه تللی دی. دوی وایي برید کوونکي راغلل او ډزې چور چپاول او سوځولې پیل کړل. په مالی کې د دوګون توکمو ښکاریانو او فولاني شپنو ترمنځ جګړه نوې خبره نه ده. په وروستیو څو میاشتو کې په دې هېواد کې ډېرې وسلوالې حملې شوې چې ځینې یې جهادي ډلو کړې دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د دای لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کوم. د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان د ارزونې لومړنۍ غونډه پرون په اسلام آباد کې جوړه شوه. له افغانستانه د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې ګډون کړی و. له تروریزم سره مبارزه، د تاوتریخوالي او جګړو کمول او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل د پلان عمده موضوعات جوړوي. جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاکستان هغه ځای چې د کابل په باور په وار وار هلته د افغانستان په خاوره کې د بریدونو طرحې جوړې سوې دي. د دوشنبه په ورځ د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د ارزولو د لومړنۍ غونډې کوربه و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په مشرۍ پلاوی له خپل پاکستاني سیال سهیل محمود په مشرۍ پلاوی سره ولیدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو شوالی او د سولې بهیر د زمان او محمود د خبرو اساسي برخه وي. د سیاسي چارو څېړونکی علي امیری په دې باور دی چې پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر له تیرو سفرونو څخه توپیر نه لري.
پاکستان موضوع خود را تقویت کرده، ابزارهای فشار
نیوی پاکستان خپل دریز پیوړی کړی، د فشار لا ډیر وسیلې ترلاسه کړې دي. افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی، خو افغانستان له دې فشارونو لازم درس نه دی اخیستی. اوس هم افغان پلاوی تقریبا په خالي لاس او تکراری دریز پاکستان ته تللی دی. د تروریزم پر وړاندې مبارزه، د تاوتریخوالي کمول او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان عمده موضوعات بلل کیږي. دا پلان د 2013 کال په می میاشت کې جوړ شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرو کې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکي پلان سوي سفر په اړه هم بحث وسو. ټاکل شوی ولسمشر غنی د جون پر 28مه پاکستان ته سفر وکړي. ولسمشر غنی د سې شنبه په ورځ د جون پر 4مه په کابل کې هیله وشو چې دا سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ یو نوی تاریخي پاڼه پرانیزي.
باید دقت باید پیش برویم که به یک نقشه را برسیم.
دی وی باید په دقت مخته ولاړ شو چې یو عملی د لارې نقشه ترلاسه کړو او د هغې تطبیقي جوانب د افغانستان او پاکستان ملتونو ته د باور وړ وي. ښاغلی غنی وویل د مې پر یو دیرشمه یې په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاري د سازمان د غونډې په څنډو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د پاکستان د سفر په اړه موافقه سوې ده. د ولسمشر غنی او صدر اعظم خان مخامخ لیدنه د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د شخړو د کمیدو تازه نښه بلل سوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم د دواړو مشرانو د لیدنې هرکلی وکړ. د افغانستان حکومت له ډېرې مودې راهیسې پاکستان هغو طالبانو ته په پناه ورکولو تورنوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سموږ غاګله ازادي راډیو اورې قدر منوریدونکو، او اوس هم ملالی بشیر تغواکشی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر پخوانی رئیس د اخلاقي فساد تورونو د یو شمیر نړیوالو رسنیو پام ور اړولې دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې افغان حکومت د کرام الدین کریم د نیولو حکم صادر کړی دی، ځکه پر هغه د جنسي ځورونې تورونه دي او اوس باید ورڅخه پلټنې وسی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ګارډین ورځپاڼې د تیر کال راپور ته پام کړی چې لومړی ځل یې د کرام الدین کریم له خوا جنسي ځورونو ته کتلی وو. هغه مهال د افغانستان د ښځینه فوټبال ټیم کپتانی خالده پوپل ورځپاڼې ته ویلي وو چې کرام الدین کریم د دې ټیم ښځینه غړي په جنسي توګه ځورولي دي. د میرمن پوپل په وینا کریم په خپل کاري دفتر کې د خوب تخت لرونکی اتاق درلود او د هغه اتاق دروازه یوازې د ده د ګوتې په چاپ پرانستل کېده. تر هغه وخته چې د نو غوښتي څوک له هغه ځای ووځي، هیڅوک له دې اتاقه د باندې نسو وتلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خالده پوپل له قوله لیکلي چې د ټیم نجونو ته خبرداری ورکړه سوی و چې رسنیو ته څه ونه وایي. وروسته نه کسانی په دې تور چې هم جنس بازان دي له ټیمه وایستل سوې. کرام الدین کریم 13 دسمبر میاشت ګارډین ورځپاڼې ته ویلي و چې د دغو ادعاو د ثابتولو لپاره هیڅ ډول شواهد نشته. د واشنگتن پوسټ په وینا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس د قضیې د تحقیق امر کړی، خو د دغو پلټنو موندنې نه دي اعلان شوي. ورځپاڼې لیکلي چې ډېر سوایي په افغانستان کې د ورزش کوونکو ټولنې ته سخته ضربه رسولې، چیرته چې ښځې غواړي د ورزش له لارې پر ټولنیزو او دودیزو ننګونو بریالۍ سي. د افغانستان د فوټبال پر رئیس د جنسي ځورونې په قضیه کې د تل لپاره بندیز ولګید. دا د دی ابزرور خبرونې عنوان دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم له خپل دندې ګوښه شوی او د تل لپاره له فوټبال سره اړوند فعالیتونه منع شوی دی. د دې ترڅنګ فیفا پر ده د 1 میلیون سویس فرانک جریمه هم وضع کړې ده. دا وروسته له هغه چې د فیفا تحقیقاتو وښودله د له خپل موقفه په ناوړه استفاده سره ګڼ شمېر ښځینه فوټبال لوبغاړي په جنسي توګه ځورولي وي. فیفا دوه ځلې پر کریم بندیزونه ولګول. د ورباندې لګېدلې ټول تورونه رد کړي وو. مقالې د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون له قوله لیکلي چې دوی ته د 2013 کال په مارچ میاشت کې د جنسي ځورونې شکایتونه ورغلي وو او دوی په چټکۍ سره په دې اړه تحقیقات پیل کړل. خو روانه اونۍ ګارډین ورځپاڼې وویل چې د هغو ایمیلونو کاپي لاس ته ورغلي چې په فیفا کې د نن لوړ پوړو چارواکو ته د 2013 کال په اپریل کې د یو هلک د جنسي ځورونې په اړه شکایتونه سوي وو. مقالې د فیفا د یوې ویان دی له قوله لیکلي چې فیفا په 2013 کال کې د جنسي ځورونو له ادعاو خبره سوه او د جنسي ځورونې پر وړاندې دا اداره د صفر زغم پالیسي لري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي دی فکر کوي چې له روانو لانجو سره سره د ایران اټومي موافقه د خوندیتوب ارزښت لري. حسن روحانی پرون د جون په لسمه د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره د لیدو پر مهال وویل جرمني او اروپایي ټولنه کولی شي په دې برخه کې مثبت رول ولوبوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ ناوخته له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته ورسید. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د ایران د ولسمشر دفتر د حسن روحانی له قوله ویلي چې د دوشنبه په ورځ د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره په تهران کې د خبرو پر مهال وویل موږ لا هم د دې تړون د خوندیتوب په باور یو او جرمني او اروپایي ټولنه کولای سي په دې بهیر کې مهم او مثبت رول ولوبوي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له ښاغلي ماس سره تر لیدو وروسته خبرداری ورکړی چې هغه هیوادونه چې د ایران پر وړاندې اقتصادي جګړې کې د امریکا د بندیزونو ملاتړ کوي د خوندي پاتې کېدو تمه نسي کولای.
نمیشه توقع داشت که جنگ اقتصادی علیه
دی وی دسی نسی که دی چی دی ایران دا عادی خلکو پر وړاندې اقتصادی جګړه دوام ولري او هغه کسان چې دا جګړه تمویلوي او یا یې پیل کړی ده په امان کې وي.